د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګرانوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ودانندې توار ورځ 2019 کال د سپتمبر 15 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دی د ماخام اونې می، په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې دی. د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به تاسو وړاندې کوو. خلاول سر ټکی،
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په نړیوال ورورولۍ ژغ کړی چې د کشمیر کشاله هوارولو کې دی رول ولوبوي، او خبرداری ورکړی چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ نیوکلیایي جنگ امکان لري.
الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي کچره پاکستان روایتي جنگ بیلی نو چرته به هم ځان هند ته تسلیم نکړي، البته بیا به ایټومي جنگ لا به ترجیح ورکوي.
نن په ټوله دنیا کې د جمهوریت ورځ منځلې کېږي. د پاکستان سیاستدانان وايي پاکستان کې مارشل لا او فوزي مداخله جمهوریت مضبوطې دوه ته نه دی پریخودي.
نن سبا خو فیصلی د پارلیمنت هم غیر جمهوری قوتونه کوي او د بهر نه کېږي. سیاسي پارټیانو کې هم رجحان د جمهوري چې کوم نورمز او کلچر دي دا کمزور شوي دي.
او د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي د تیلو په صحانو باندې د ډرون بریدونو له عمله د هیواد د تیلو پیداوار نیمایي راکم سوی. د دغه برید مسولیت حوثي یاغیانو منلی، او امریکا وایي حمله کې ایران لاس لري.
سرټکی تاسو واوریدل، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په نړۍ ژغ کړی چې د کشمیر شخړه هوارولو کې دی خپل رول ولوبوي، او خبرداری ورکړی چې د کشمیر په کشاله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ نیوکلیایي جګړه کېدلی سي. نوموړي دا خبره الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې او ویلي دي د کشمیر د کشالې بل لار نشته تر څو په نړیواله کچه ورباندې خبرې وسي. هغه ویلي د کشمیر په مسله د وړاندې امریکا، روسیا، چین او اروپا سره خبرې کړي، خو د پوینا زیاتره غربي هیوادونه د تجارت له عمله د کشمیر په مسله پټه خوله دي. خو که د هند او پاکستان ترمنځ اټومي جګړه شروع سوه نو تجارت به هم له منځه ولاړ سي او نور ډیر څه به بدل سي چې اثر به یې په ټوله نړۍ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې هغه په پاکستان کې پر مطبوعاتو باندې د بندیزونو خبره رد کړه او ویلي دي هلته مطبوعات آزاد دي.
نن په ټوله دنیا کې د جمهوریت عالمی ورځ مانځل کیږي. د دې ورځ مقصد په دنیا کې جمهوری اقدارو ته وده ورکول او د جمهوریت ثمرات او خوشالیان مانځلو سره سره د جمهوری نظام د ګټو په حق لا پوهه هم خورول دي. ماهرین وایي د جمهوریت مطلب انصاف او ازادي ده، خو د پاکستان څېړنکاران وایي پاکستان کې مدام نه سیاست او پارلیمان د چیلنجونو سره مخ دي او عام خلک د بیان او تنقید ازادي هم نه لري، چې دا هر څه په ملک د جمهوریت د کمزوري کولو علتونه دي. د پاکستانی سیاستدانانو په وینا په ملکی وخت په وخت لګیدلی مارشل لا یا فوزی واکمنۍ هم پاکستان کې جمهوری اقدار مضبوطې دوته نه دی پریخودي.
پاکستان د افغانستان سره پر ډیورنډ کار شد ازغن تر لګولو په محل په خپل عسکرو باندې برید غندلې او افغانستان څخه احتجاج کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې وسلوالو په پاکستانی فوجیانو برید کړی و چې پکې درې عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی و. د پاکستان فوج وایي د دوی عسکر پر ډیورنډ کرشه ازغن تر لګولو په کار بوخت و چې له پوری غاړې ور باندې حمله وسوه. له برید وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان کونسل د بهرنیو چارو دفتر ته وربللی و او په پیښه ورته احتجاج کړی.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو اتلسو کالو پیغلا سناګل خاوند په دی وجلی چې هغه خپل زده کړو یا تعلیم ته دوام ورکول غوښتل. دا پیښه د سواد په کانجو سیمه کې مخې ته راغلې ده. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي اداره وایي چې په تیره یو میاشت کې په سواد کې نږدې وجنه کوي وجل شوي، خو په دغو پیښو کې تورن ککړ کسان نه دي نیول شوي. فیاض ظفر په لن تفصیل راکوي.
دا سناګور پلار حضرت حسین دیوته وایي
یا دغه چې دا به تعلیم نه کوي نو دی وو موږ سکول نه نه سپیس ولا و مخه نشي جنې دی ګل کی دا ما شوم اول دی په یو لسن کې 480 لمبر وړي دی پس راغلی و دی خبر شو چې له داخله کړی نه ته موږ څنګه دی وې چې را تاسو له داخله ما کوی دا سکول ته نه دی ته د شپې دا کل کړی دی چې ولا وړي وځي چې کته نشه ته ولې دا دنه شې چې په ټوپ کې دی د شپې دا په سکول کې تا به دی شاید تر په دې داس کړی وشتری دا بیا خپل بیت نه کاغذ ته شپې تشپی وته.
سواد کې د زنانو د وجنې او پاغوی د تشدد په ضد کارکونکو او تنظیم اوکینګ یو چارواکی شمشیر لیوای چې پاتره یو میاش کې سواد کې شپږ یا وزنانه وجلې شوې دي او ملزمانی لا گرفتار نه دي.
دا ستمبر دا میاشت دا جی پا دے که تقریباً شپگ یا اوه جنکی چی کمی دی آغا دس و جلی شوی دی او پا دے که زیاد تر مجرمان چی کم دی لکر پوشوی دی او زیاد تر مجرمان دا سوی چی آغای که گرفتاریانی ندی شوی
دا کانجو پولیس وای چی هغوی اف آی ای یا فیدرل انویستگیشن ایجنسی تا چی تای کری دا چی ملزم ده هواد نا بهر لال نشی خود سناگول پلار وای چی آغا تیر ورس فرانس تا واپس تلی ده فیاض زپر وایس اپ امریکا دیوا سوات
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د سره صلیب نړیواله اداره وای طالبانو بیرته په افغانستان کې د بیپری بشری فعالیتونو اجازه ورکړې ده په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله ادارې مشر وان پیدرو نن پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو په اړه یوې ګډې هوکړې ته رسیدلې دي دغه ادارې د طالبانو لخوا د خپل امنیتي ضمانتونو هرکلی کړی او وایي چې یاد کار به دوی ته بیرته دا توان ورکړي چې جګړه ځپلو خلکو ته بشری مرستې ورسوي وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې یې د سره صلیب ادارې ته د فعالیت اجازه ورکړې ده وسلوالو طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی و
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي نن د اتوار په ورځ د پولیس سره نښتې دي په زرګونو جمهور پلوه مظاهره کوونکي د ښار لارو کوڅو ته راوتي وو په هانګ کانګ کې د تیرو دریو میاشتو نه مظاهرې روانې دي د دې باوجود چې د کم لانجمن قانون په سر مظاهرې شروع شوې وي هغه قانون ختم کړی شوی مظاهره کوونکي وس غواړي د مظاهره کوونکو زورولو پر ست د پولیسو احتساب وشي او د ملک مشران د نیغ په نیغه منتخب کړی شي د جون د میاشتې نه شروع شوې مظاهرو کې وسه پورې د هانګ کانګ پولیس دیار لسو نه زیات مظاهرین نیولي هم دي د دغه مظاهرو د لاسه د ملک اقتصاد ته هم ډیر تاوان رسیدلی چې د وړاندې نه د امریکا او چین تجارتي جنگ کمزوري کړی دی
د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي د ارامکو کمپنۍ د تیلو په دوو تاسیساتو باندې د ډرون بریدونو له امله د هیواد د تیلو پیداوار نیمایي ته راکښته شوی دی د ختیځ سعودي په البایک سیمه کې د سهار په وخت جوړ شوی یو ویډیو کې ښکاري چې له مختلفو ځایونو څخه دودان خیزي او د غرمې د وخت یو ویډیو کې ښکاره کیږي چې ډیر زیات دودانو اسمان نیولی وي چارواکي وایي د غبردونو کې څه مرګ ژوبل نه درامسته شوی د یمن د حوثي ملیشې یو ویاند کرنل یحیا ساری د غبردونو پړه منلې ده او ویلي دي چې چیرې سعودي عربستان په یمن کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي نو نورې حمله به هم کوي نور تفصیل عدنان رشید راکوي
د ایتوار په ورځ ایران د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو په مهمو غټو مرکزونو باندې د بریدونو ذمہوار دی ایران وای دغه تورونه بی بنیاد دي د سعودي عرب په تیلو مرکزونو باندې د بریدونو ذمہواری حوثی یاغیانو اغستی وه خو د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په ټویټر لیکلی وو داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا بریدونه د یمن نه شوي وي د ښاغلي پومپیو په وینا ایران په دغه ډول د سلو نه په زیاتو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی هغه زیاتوي ایران صدر حسن روحانی او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفارتکاری کوي او په داسې کې ایران نړۍ ته د تیلو ورکولو په غټ لاین باندې برید کړی دی د خالی په ورځ د سعودي عرب د تیلو په دوه مهم مرکزونو باندې د ډرون بریدونه شوي وو او د سعودي عرب د انرژي وزیر ویلي وو چې د تازه بریدونو سره د هیواد د تیلو نیمایي پیداوار ته نقصان رسیدلی دی میډیایي رپورټونه وایي د تازه بریدونو سره د نړۍ د تیلو په رسد کې د ګډوډۍ یره هم راپورته شوې ده
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده د امریکا سپریم کورټ د وی فیصلې تر مخه به مکسیکو نه راوړیدونکي پناه غوښتونکي نشي کولای امریکا کې پاتې شي دغه فیصله چې د هفته کې راغلې د لاندې باید امریکا مهاجرت عدالت ته وړاندې کړي شوی خواستونه په خودکاره طریقه په خپل رد شي د سره به په زرګونو هغه خلک اغیزمن شي چې امریکا کې د پناه لپاره خواستونه کړي په دې کې زیاتره خواستکونکي د وسطي امریکا نه دي دا درېمه میاشته چې د امریکا جنوب غربي پولینا امریکا ته راوړیدونکي خلکو شمیر هم کم شوی دی
په تیونیسیا کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. دغه ټاکنو کې تر 25 پورې کاندیدان برخه اخلي چې له بیلابیلو سیاسي شعارونو او تجربو سره په میدان کې دي. په تیونیسیا کې د دویمې جمهوریت ټاکنې دي. د اقتصاد د خرابې وضعیت او د روزګار د نستوالي له امله داسې ښکاري چې هلته اته کله وړاندې د یاسمین نومي انقلاب خپل ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلی دی. څېړونکي وایي شاید د ټاکنو په لومړي پړاو کې څوک واضح کامیابي ترلاسه نه کړي او د دویم ځل لپاره انتخاب وسي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکوو او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو واري بیا په نړۍ ژغ کړی چې د کشمیر شخړه هوار وولو کې د خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړي چې د کشمیر په کښاله د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ نیوکلیایي شخړه کېدلی سي. نو موږ د خبري الجزیره ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي. تفصيل ورباندې له اسلام آباد څخه د جیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان تما سرګند کړی د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ به امن مذاکرات بیا پیل شي، خو مانی چې په یو وخت کې مذاکرات او جنگ د چلولې خبره ده. وزیر اعظم یو ځل بیا ویل دي د کشمیر په مسله هند او پاکستان ترمنځ د ایټومي جنگ خطر موجود دی. الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویل دي پاکستان چرته هم جنگ نه غواړي، خو پوهیږي چې د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه اړولو لپاره هند د پلوامه شان د یو بل ترهګری پیخې تور په پاکستان لګولی شي، او کچره دونه ایټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ روایتي جنگ پیل کیږي نو ختمون به په ایټومي جنگ وي.
If they fight a conventional war, there is every possibility that it's going to end up into nuclear war.
عمران خان وایي کچره هند او پاکستان ترمنځ روایتي جنگ پیل شو نو ختنيږي به په ایټومي جنگ. دوی زیاته کړه کچر پاکستان روایتی جنگ بیلی نو چرته به هم ځان هند ته تسلیم نکړي، البته بیا به ایټومي جنگ لا بترجی ورکوي. پاکستان او هند دواړه ایټومي وسلې لري او د دوی ترمنځ سلور لوی روایتي جنگونه هم شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي ځکه ملګرو ملتونو او نړۍ دینه خبرو کچر کشمیر مسلې حل کې یو کردار اونې لوبولو نو د جنگ خطر شته. دوی زیاته کړه چې کله وزیر اعظم جوړ شوی وو نو سو وریه هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو هند دا وړاندیزونه د پاکستان کمزوري وګڼله او اوس د مذاکراتو سم امکان هم نه دی پاتې، ځکه چې پاکستان د امن هڅه کوي او هند غواړي پاکستان د ترهګرو مالي مرستو سارنې ادارې اف اے ٹی ایف تور لیست کې پاکستان شامل کړي. د کشمیر په مسله د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د سالیسته وړاندیز مننه وزیر اعظم کوي او وایي پاکستان غواړي امریکا په دې کې کردار ولوبوي، خو هند دا معلومه ده چې د نړۍ ټولو طاقتوره هیواد کچر دې مسلې هوارولو کې د سالس کردار لوبوي نو مسله حل کې دې هم شي، ځکه هند دینه پشا کیږي.
And if the United States, the President of the United States intervenes in this,
دوی وی امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې هم زیات اثر لري او د کشمیر په مسله پاکستان امریکای کردار منولو ته تیار دی. د امریکای لخوا طالبانو سره امن مذاکرات او عمل او درولو په حق له وزیر اعظم مایوسی څرګند کړی دا، خو دا تمه هم لري چې دا به بیا پیل شي.
Now this is unfortunate what has happened.
دوی وایي د مذاکرات او درېدل بدقسمتي ده، خو طالبانو لخوا په یو وخت کې جنگ او مذاکرات کول هم داسې چلولي هونده کې خبره ده، خو تمه ده د مذاکرات به بیا پیل شي. د عمران خان وینا ده طالبان مذاکراتو ته تیارولو کې پاکستان خپل هر ممکن کردار لوبولی دی او راتلونکي وخت کې به هم خپل مثبت کردار افغان امن عمل لپاره جاری ساتي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن په ټوله دنیا کې د جمهوریت عالمی ورځ منځل کیږي او د دې ورځ مقصد نه واځي جمهوریت اقدار او د جمهوریت ثمرات او خوشالیان منځل دی، بلکې د جمهوریت اقدار په حواله سره په خورول هم دی. پاکستان کې بیا سیاستدانان او سړنکاران وای چې وخت تر وخته لګیدلې مارشل لا او فوزی مداخلت جمهوریت تا د ود ورکولو هغه شانتي موقع نه دی ورکړي. ریاض حسین په تفصیلي ریپورت تیار کړی.
نن پټوله نړۍ کې د عوامي حکومت یا جمهوریت ورس منځل کیږي چې په نړۍ کې د انساني بنیادی حقوقو جمهوری عمل د پرمختیا او درایه د اظهار ازادي هم عملی کړی شي. خو په دنیا کې د غیر جمهوری قوتونو لخوا د مدیره هسي جمهوریت او جمهوری عمل ته خطرې راوړاندې کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو او یا کالو راهسي جمهوری عمل ازمیختونو سره مخ شوې دي او اکثره د منتخب پرلیمان گاډي د پټلې نه لري کړی شوې دي. هغه څه قسم چیلنجونه دي چې په پاکستان کی جمہوریت تراوڑاندی کی گی. پا دے حقلا دا سیاسی او انسانی حقونو پال کارکون کے بشرا گوہر وائی پا پاکستان کی جمہوریت تا دا غیر جمہوری قوتونو لخوا نقصان رسیدلے دے او دا جمہوری عمل مخبولان دے بوتللو دا پارا پا سیاسی گندونو زیادی زیموار پریوزی چے پخپلو پاٹو کے جمہوریت پا دیکلی او دا ملک دننا دا غیر جمہوری قوتونو مخونی سی.
چیلنج خدا دے کہ پاکستان کی جمہوریت درست طرح سے کمزور کی گی. سویلین حکومت نام راغلی دی نو اگر مینیپولیٹڈ الیکشن کے ذریعے راغلی دی نو آگے اگر پولیٹیکل پروسیس اور جمہوری پروسیس کمزور کرے دے سو پورے دا پاور سینٹر شفٹ شوی نی پارلیمنٹ کا پاور نہیں ملا شی نن سبا کو فیصلے دے پارلیمنٹ ہم غیر جمہوری قوتوں نہ کئی اور دے باہر نہ کیجی سیاسی پارٹیاں لوگ کیوں مارو جان دے
سیلنی وائی دا پاکستان پا دو اویا کال تاریخ کی زیاد حکومت غیر جمہوری قوتونو یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کڑے دے. دا کال 1948 دا لسیزی وروستو وقت وقت پا ملکی دا پوزی آمیرانو لخوا حکومتونو جو کلی شوی دی چلا وجه نئے واز جمہوریت بنیادی حقونو او درائے دا اظہار ازادی تا نقصان رسیدلے دی بلکہ دا ملک جغرافیا هم بدلا شوی دا. خود دا ترسنگ دا عوامو پا وٹونو منتخب شوی سیول حکومتونو هم دا غیر جمہوری قوتونو په اشارو جمہوری عمل ته نقصان رسولی دی. ماهرین وایي تر کومه چې په ریاست او اجتماعي توګه انساني رویه جمہوری شوی نه وي تر هغه به جمہوریت ته خطرې مخې ته راځي. په دې حق له د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی غړی او د آئین ماهر اکبر هوتی وایي باید چې مونږ او حکومتونه په خپل ځان کې د تنقید برداشت کولو ماده پیدا کړو.
هغه ډېر زیاتې مخفلان لري چېرته چې د اظهار ازادي ده، چېرته چې د مومنټ ازادي ده، چېرته چې د تحریک ازادي ده، چېرته چې د رای ازادي ده. او یو کال نه زیات مونږ د دې چیلنج سره د دې ازمیښتونو سره مخ یو چې دلته کوم بنیادي حقونه دي نو هغه کله کله تلک شوي دي د مارشل لا په شکل کې یا انساني حقونه دي هغې ته چیلنجز دي. زمونږ چې کوم ایکیکیوټ دي زمونږ عقیدي هغه جمهوري شي چې مونږ په انفرادي طور هم په اجتماعي طور هم او په ریاستي طور هم د یو بل سره احترام وکړو. په کومه معاشره کې تنقید برداشت شي په پوهه کې دغه ځای کې جمهوري افکار ډېر
ملګری ملتونه وایي جمهوریت یو داسې عمل دی چې پکې د خلکو د مرضی مطابق د هغوی د سیاست، اقتصاد او د روایاتو فیصلې کیږي. په پاکستان کې دا وخت هم په موجوده حکومت باندې نیوکې کیږي چې پکې اکثره ورځپاڼې د مخالف سیاسي ګوندونو خبرونه نشي چاپ کولی. په سوشل میډیا د رائے د اظهار په وخت هغه خلک په زندانونو کې اچولی شي او تر دې چې د پاکستان دوه پخواني وزیر اعظم، صدر او منتخب د قومي اسمبلی غړي هم په زندان کې دي او جمهوری حکومت نشي کولی چې هغوی د د اجلاس په وخت پارلیمان تراولی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو نن د دیموکراسي نړیوال ورځ د پخپل دیموکراسي صد څنګه کار کوي چیرې په کوم کوم هیوادونو کې د نړۍ دیموکراسي موجوده او لکه ما ظاهر غلې ده د ټول خبري په کوټه کې محمد خان احمدزی زموږ خبريال حفیظ الله شرانی ته په یو مرکه کې کړی
جمهوریت لفظ دی دا لگریک ورڈ راوتلی دی دغه ډیمو اینڈ کریټس ډیمو مین پیپل اینڈ کریټس مین رولینګ ډیموکراسي معنا دا د خلکو حکومت د هغه د ټاکنې په طریقه ولیس په یونان کې گریک سټیټس ول او دا ډیموکراسي لفظ نه دی دا خو تر ټولو اولنۍ ارستور کړی دی او ارستو دغه ډیفینیشن بیان کړی دی چونکه هغه پولیټیکل ایکسپرت وی او یو فلسفي وی د یو سل پنځوست کانستټیوشن د ګریک سټی سټیټس کولی کل او دغه کانسپټ تر ګوردو به ترین سی ډیفاین سوی دی هغه د ابراهام لنکن سی د یو اس ای پرزیدنت وی ایکس پرزیدنت هغه ویل جمهوریت څه دی ډیموکراسي از د فارم اف ګورنمنت د رول اف د پیپل فار د پیپل اینڈ بای د پیپل او دا جمهوریت سکم نظام دی دا تر ټولو اولنۍ د دوو لګریک سره بعد سی د نیشن سټیټ کانسپټ د فرنچ ریولوشن لاره راغی نو فرنچ ریولوشن کی اول واره د دغه جمهوریت په صحیح معنا ډیفینیشن او د دغه اپلیکیشن وسوي ها اوس مختلف اپروچز دی سی هغه موږ په اکیډمی کې ډیسکس کوو سی یعنی جمهوریت ہے د نړۍ د پاره صحیح دی که غلط دی او په تروسه پوری په عالمی نړۍ کې په سو ملکو کې سم دی څنګه روان دی او په دغه کې دوه طریقه کار دی یو ډایرکټ ډیموکراسي دی یو انډایرکټ ډیموکراسي دی یو خلک سی د کم ملکو آبادی کمی کله سویټزرلند په هغه کې خلک په ډایرکټ ټاکنه کوي دا او سچيري آبادی زیاتې په ډیموګرافیک چینج لاوالې شوی سیری زیات آبادی الته خلق دا الیکشن په لارې باندې دا خپل نمائندگانو ټاکنه کوي او جمهوریت خو داسې نظام دی سی موږ سی د یو روشن خیال او مفکر انسانانو د پاره په کار دی او طریقې پسند انسانانو د پاره په کار دی سی د دغه ته وده ورکي او په یو ریاست کې دا نظام په صحیح معنی رایج او اپلای خاص از موږ سیمه راوخو پاکستان په پاکستان کې خو دا زه خوایم ډیموکراسي نه ده بلکې دا نه الیکټډ طریقه کار دی بلکې دا یو سلیکټډ اپروچ دی یو انجینیرډ اور مینوفیکچرډ طریقه کار دی نو پاکستان خو داسې بیډوله جمهوریت پکې روان دی سی د زورورو خلکو ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
خبرې د جمهوریت دورز او د جمهوری اقدارو کیږي نو الف جانا خټکا چې د پښتو ادب کې هم په دې وجه باندې یادېږي چې د هغې شاعري د جمهوری اقدارو نمائندګي کوله او چې هر کم شعر یا نظم لیکلې ده نو په هغه کې د جمهوریت سټایل ده او د جمهوریت غږونه پکې شامل کړي دي الف جانا خټکا په حق رسیدلې او نن هغه خاورو ته هم وسپارل شو او د سر شاپې تفصیلي رپورت تیار کړي
د کرک زلی احمدی بانډی سره راولرون کې پښتنه شاعر الف جان خټک بیبی د 29 کال عمر کې د دی فانی جهان نه رخصت شو او هم خپل پلرنۍ ادری کې نن خاورو ته اوسپارل شو. د غزای اوسیدونکو اسحاق خټک دیوته وای جنازه کې په لوی شمیر ملت پالو سیاست مدارو لیکوالانو شاعرانو او عامو خلکو ګډونکو او د خټکی بیبی کام لپاره خدمات او شاعری اوستایله. وای نوموړی به 1915 شاوخوا د باچا خان بابا د مدیریت لاندې مجلې پختون لپاره شاعری لیکله او انقلابی رنگ به پکې زیاتو. وای اسکول کی خټکی بیبی تر اتم ټولګی پورې سبق ویل او خو بیا پرایویټ لسم دولسم او تر دې چې پښتو او اردو ژبو کې ماسټری وکړه او د تعلیم محکمه کې ملازمت شروع کو او هم د غلطنې پینشن شو. اسحاق خټک وای وادی کړه خو ناکام شو نو زکه به ورونو کر او سیدا او داسې لس کال وړاندې چې ورته د فالج دوره او شو نو ذهن کار پرې خود خو تر دغه وخت به باقی د لیکل کول. دغه رزیو بل شاعر او خبریال روخان یوسف زیوای الف جان بیبی چې کوم وختونو کې شاعری شروع کړه هغه وخت ډیرو کم زنانه په خپل نوم شاعری کوله.
کوم دور کې الف جان خټک شاعری شروع کړه او بیا په پښتون میگزین کې هغه خپل شاعری وسره چې کم دی نظمونه چاپ کول شروع کړل. نو دا داسې دور و داسې وخت و چې دغه وخت په پښتنو کې د زنانو یعنی ادب میدان ته راوتل او خپل نوم سره باقاعده لیکل زما په خیال چې دا یو له ټولو نه ډېره لویه خبره وه. د هغې د شاعره اصل پیغام چې کم دی نو هغه د قومپرستي ده او بیا خاص کر اصلاحي دغه په ډېر زیات دی. په پښتنو کې کوم غلط رسمونه رواجونه دي او خاص کر یعنی جهالت
د یادونه ور د کله چې بیبی ناروغه شو نو د هغه وخت افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بیبی ته د ګلونو ډالۍ را لېږلې وه او د دې د ادبي خدماتو په اعتراف د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان او د الف جان ګرلز ډیگری کالج باندې داود شاه منځوري ورکړې وه او د دغه کالج ودانی د 13-15 کالو راهسه سر ته رسیدلې ده خو د کالج باقاعده پرانیستل نه ده شوی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اکتوبر کال 1945 په پښتون کې د الف جان خټکی د غری شعرونه دي چې هغه دغه سرخطې دي پیرنګي بیا وغلول نادان هندستانیان پیرنګي بیا وغلول ماټو کا وګړلې درختیا وغلول درې کسا مداریان له ولایت نه اوراغلی هندو سکھ مسلمان د انډیا وغلول خلاف د مذهب په نوم پیدا کړو هندستان کې نن دیر و حرم دواړه کلیسا وغلول دا دوه بسره خپل وک دریم په منس کې نه وي هندو مسلمان یادای دا دوه بسره خپل وک دریم په منس کې نه وي په پټو مشورو کې بیا وغلول او یورپ او امریکای سترګو ته واچولې خاوري کمکل ساده خیل یې د ایشیا وغلول او د کور د نن ځای یو فرق ته هم ورنکړه کانګرس او مسلم لیگ یې په بیا وغلول او سوکرک ته هندستان ورته درې څلور ټوکړي کو بے صبر ماشومان پرې زړې نیا وغلول کې کو نټو سپستری ولایت ته پاره کې شوې غریب د هندستان په دلیا وغلول.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کروخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کروخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ری بیا په نړیوالې ورورولۍ جاغ کړی چې د کشمیر کچاله هوارولو کې رول ولوبوي او خبرداری ورکړی چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ نیوکلیایي جنگ امکان درلودلی سي.
الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي کچره پاکستان روایتي جنگ بیلی نو چرته به هم ځان هند ته تسلیم نکړي، البته بیا به ایټومي جنگ لا به ترجیح ورکوي.
نن په ټوله دنیا کې د جمهوریت ورځ نمانځلې کیږي. د پاکستان سیاستدانان وایي پاکستان کې مارشل لا او فوزي مداخله جمهوریت مضبوطي دوه ته نه دی پریښودي.
نن سبا خو فیصلی د پارلمنت هم غیر جمهوري قوتونه کوي او د بهر نه کیږي. سیاسي پارټیانو کې هم رجحان دی جمهوري چې کوم نورمز او کلچر دي هغه کمزور شوي دي.
او د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي د تیلو په څاهانو باندې د ډرون بریدونو له امله د هیواد د تیلو پیداوار نیمایي راکم سوی دی. دغه برید مسؤلیت حوثي یاغیانو منلی او امریکا وایي حمله کې ایران لاس لري.
سټکی تاسو واورېدل بلاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ری بیا په نړۍ باندې ژغ کړی چې د کشمیر شخړه هوارولو کې خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړي چې د کشمیر په کشاله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ نیوکلیایي جګړه کېدلی سي. نوموړي دا خبرې الجزیره ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي او ویلي دي د کشمیر د کشالې بللار نسته ترڅو په نړیواله کچه ور باندې خبرې وسي. هغه ویلي د کشمیر په مسله د وړاندې امریکا، روسیه، چین او اروپا سره خبرې کړي، خو د پوینا زیاتره غربي هیوادونه د تجارت اتلاحمله د کشمیر په مسله پټه خوله دی، خو که د هندستان او پاکستان ترمنځ اټومي جګړه شروع وسو نو تجارت به هم له منځه ولاړ سي او نور ډیر څه به بدل سي چې اثر به په ټوله نړۍ وي.
نن په ټوله دنیا کې د جمهوریت عالمی ورځ منځلې کیږي. د دې ورځ مقصد په دنیا کې جمهوری اقدار او تاوه دا ورکول او د جمهوریت ثمرات او خوشالیان منځلو سره سره د جمهوری نظام د ګټو په حق له پوهه هم خورول دي. ماهرین وای د جمهوریت مطلب انصاف او ازادي ده، خو د پاکستان سړنکاران وای پاکستان کې مدام نه سیاست او پارلیمان د چیلنجونو سره مخ دي او عام خلک د بیان او تنقید ازادي هم نه لري.
پاکستان د افغانستان سره په ډیورن کرښه د ازغنتار لګولو په محل په خپل عسکرو باندې برید غندلې او له افغانستان څخه احتجاج کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په درزیلا کې وسلوالو په پاکستانی فوجانو برید کړی چې پکې درې عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د پاکستان فوج وایي د دوی عسکر په ډیورنډ کرښه ازغنتار لګولو په کار بوخت وو چې له پوری غاړې حمله ورباندې وسوه. له برید وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان کونسل د بهرنیو چارو دفتر ته وربللی وو او په پیښه یې ورته احتجاج کړی.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د اتلسو کالو یو پیغله سناګل خاوند په دی وجلی چې هغه د خپلو استکړو یا تعلیم ته دوام ورکول غوښتل. دا پیخه د سوات په کانجو سیمه کې مخه ترغلی ده. په سوات کې د خزو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي اداره وای په 13 یو میاش کې په سوات کې نږدې وجنه کوي وجل شوی، خو په دغه پیخو کې تورن ککړ کسان نه دی نیول شوی.
د سر صلیب نړیواله اداره وای طالبانو بیرته په افغانستان کې د بے پرې بشری فعالیتونو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې د سر صلیب اداري مشر وان پیدرو نن په خپل ټوئیټر لیکلی چې له طالبانو سره د قطر مرکز دوحا کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو په اړه یو ګډي هوکړې ته رسیدلې دي. د ادارې د طالبان لخوا د خپل امنیتی ضمانتونو هرکلی کړی. هم په عین وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سر صلیب ادارې ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي نن د اتوار په ورځ د پولیس سره نښتي دي. په زرګونو جمهور پلوا مظاهره کوونکي د ښار لارو کوڅو ته راوتي وو. په هانګ کانګ کې د تیرو دریو میاشتو نه مظاهرې روانې دي. د دې باوجود چې د کم لنجمن قانون په سر دغه مظاهرې شروع شوې وي، هغه قانون ختم کړی شوی دی. مظاهره کوونکي وس غواړي د مظاهره کوونکو زورولو پر ضد دي د پولیس احتساب شي او د ملک مشران دي نیخ په نیغه منتخب کړي شي.
د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي د ارامکو کمپنۍ تیلو په دوو تاسیساتو باندې د ډرون بریدونو له امله د هیواد د تیلو پیداوار نیمایي ته راکښته شوی دی. د ختیځ سعودي په ابکایک سیمه کې د سهار په وخت جوړې شوې یو ویډیو کې ښکاري چې له مختلفو ځایونو څخه دودان خیزي، او د غرمې د وخت یو ویډیو کې بیا ښکاره کیږي چې ډیر زیات دودانو اسمان نیولې وي. چارواکي وایي دغه بریدونو کې څمرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. د یمن حوثي ملیشیا یو ویاند کرنل یحیا ساری د دغه بریدونو پړه منلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا کډر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي د ارامکو کمپنۍ د تیلو په دوه تاسیساتو باندې د ډرون بریدونو له عمله د هیواد د تیلو پیداوار نیمایي تر کښته شوی دی. د یمن د حوثي ملیشیا ویاند کرنل یحیا ساری دغه بریدونو پړه منلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولې چې سعودي عربستان د تیلو په صحانو باندې حمله ایران کړې دي. عدنان رشید نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو په مهمو غټو مرکزونو باندې د بریدونو ذمہوار دی. دغه بریدونو ذمہواری حوثي یاغیانو اغستې وه، خو د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټویټر لیکلی وو داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا بریدونه د یمن نه شوي وي. د نوموړي په وینا ایران په دغه ډول د سلونه په زیاتو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. ښاغلی پومپیو وایي که یو اړخته د ایران صدر حسن روحاني او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفارتکاري کوي، خو بل اړخته ایران نړۍ ته د تیلو ورکولو په غټ لاین باندې برید کړی دی. د رایټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې لیکلي چې د امریکا خارجه وزارت د خارجه وزیر د داوو په اړه نور هیڅ جزئیات ورکولو نه انکار کړی دی. د تور پر د ایران د بهرانو چارو وزارت ویان عباس موسوی په یو بیان کې ویلي دا قسم بی ګټي او وړاندا تورونه او سرګندونې هیڅ معنی نه لري. دغه بیان کې خبرداري ورکړه چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې او جنگي بیړې د ایران د میزایلو په حد کې دي. د خالی پر د سعودي عرب بقیق او خریس نیمه سیمو کې د ارامکو کمپنۍ د تیلو په دوه مهمو مرکزونو باندې د ډرون بریدونه شوي وو، او دغه هیواد د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان یو بیان کې ویلی وو چې د ډرون بریدونو له سبب په دغه دواړه مرکزونو کې لک تر لګه 50 لکه بیرل تیل پیداوار ته نقصان رسیدل دی، کوم چې دغه هیواد د تیلو د پیداوار نیمایي برخه جوړیږي. میډیایي رپورټونه وایي د تازه بریدونو سره د نړۍ د تیلو پرست کې د ګډوډي یره را پیدا شوې ده، او امکان دی چې نړۍ کې به د تیلو نرخ زیات شي. د سعودي عرب حکومت تر اوسه د دغه برید ذمہوار څوک نه دی ګرځولی، خو البته سرکاري ټلویزیون باندې یو شمیر څېړونکو ویلي چې دغه بریدونو په شا د ایران لاس کېدل شي، خو تر اوسه کوم آزاد سرچینو وایس اف امریکا ته د دغه داوو تصدیق نه دی کړی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې طالبانو واپس په افغانستان کې د بی طرفه بشری فعالیتونو اجازه ورته ورکړې ده. د غیدارې د طالبانو لخوا د خپل امنیتی ضمانتونو هرکلې کړې ده. تفصیلی ریپورت حکمل تفصیلی په دې موضوع باندې تفصیلی خبرې ترې فواد لامی سره نصیر احمد کاکر کړی وی.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله ادارې مشر جان پیډرو
نن د اتوالیا اکشن بي پورز پر خپل ټوئیټر لیکلی چې له طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو په اړه یو ویګړی هوکړه تر رسیدلې دي او د غیداره د طالبانو له خوا د خپل امنیتی ضمانتونو هرکلې کړې دي. وایي چې یاد کار بدوی تدبیر ته دا توان ورکړي چې جګړه د خپل خلکو ته بشري مرستې ورسوي. البته وسلوالو طالبانو هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب ادارې ته د فعالیت د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. وسلوالو طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په افغانستان کې د سره صلیب او روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او پر فعالیتونو بندیز لګولی و. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دا کار د واکسین د کمپین یا د پولیو د څاڅکو د کمپین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله کړی وو چې د دوی تر دویم اعلان پورې به دغه فعالیتونه بند پاتې وو. سور صلیب په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو تر څنګ په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ټپیانو او د مړو د لیږد او هم د ښکېلو خواوو سره د بندیانو کورنیو ته د حال احوال وړلو راړلو او نورو بشري برخو کې فعالیت کوي. او وسلوال طالبانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سره صلیب ادارې پر فعالیتونو بندیز لګولی وو.
فوادلامی صاحب، هم په عین وخت په افغانستان کې داسې ټاکل شوی دی چې د سپتمبر په میاشت کې به په پای کې البته په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې ترسره کیږي، کمپاینونه روان دي. البته پښتنه مې هم د دغه انتخاباتو یا د ټول ټاکنو په امادګۍ ده چې څه امادګۍ نیول شوی.
کاکر صاحب، انتخابات لکه څنګه چې تاسو ویلي په دغه سپتمبر په وروستیو کې به په افغانستان کې انتخابات وشي. د افغانستان د کورنیو یا د داخله چارو وزارت ویلي دي چې د دغه کال صدارتي انتخاباتو لپاره یې 100,000 امنیتي ځواکونه برابر کړي چمتو کړي دي. او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغه انتخاباتو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ شوي دي او څه باندې 9,600,000 یا 6,00,000 رای ورکونکو خپل نمونه ثبت کړي دي. 9,600,000 رای ورکونکو په ټول افغانستان کې به د چارواکو په وینا نږدې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. او د داخله چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ټاکنو یا د انتخاباتو د امنیت لپاره یې 2,000 امنیتي سرتیري چمتو کړي او شاوخوا 10,000 نور به هم په انتظار کې وي چې ضرورت پېښ شي نو پر هغو به هم غږ کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبان نه شاوخوا 18 بیرته نیولي دي او ښایي ټاکنو ته په دې ولسوالیو کې هم بیرته زمينه برابر شي.
ډیره مننه او د ځم په
سلامت.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی ولا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د محمد ایجنسی ولوري ته د محمد د زلي ولوري ته چیرې چې دغه سیمه یعنی قبایلی زلي په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې د ورسته د دوی سره ژمنه سوی و چې خاصدار او لیویز به په پولیسو کې ورګډوي او د پولیسو غوندې مراعات به هم ورکوي. خو دوی وایي چې حکومت لا تر اوسه پورې د دې د مراعاتو د پاره څه کار نه دی کړی او نه هم خپل ژمنې پوره کړې دي. دوی تیر ورځ په باجې وړ کې احتجاج کړی و او نن یې په مومندو کې احتجاجي غونډه کړې. ارشد مومند ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د قبایلي زلو خصدارو د نوي قانون منځورېدو پر ضد په ټوله قبایلي زلو کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي. تیر ورځ د خصدارو کمیټې غړو باجوړ او نن یې مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه چې پکې خصدار او ځای سیاسي کارکوونکي شامل وو. خصدارو کمیټې مشر سید جلال ویناوه صوبې حکومت دوی په پولیسو کې زم نه کړل کوم چې دوی ته د منلو وړ نه دي. سید جلال ویل خصدارو تراکرې ضد جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې او د دوی قربانو ته په درنسترګه وکتل شي.
ټریننګ دراکي وسایل دراکي دچانا کمې په غرور کې نه چې په خپل ټوپک په 70 سال کولا اوسې نشم کولا نن یم کا وسابای کا وستا بچایو کاستا بچایو کو پولیس کنه کو والا کا دبل بچای پولیس دبل راش
د نوی پښیوی قانون تر مخه به خصدار په قبایلی زلو کې د پولیس اختیار سره یو متوازی او ځانګړی پوسټ ساتل شي او د پولیسو سره به نظم کیږي. خصدار غوښتنه کوي چې دوی د پولیسو کې نظم کړل شي او هغه مراد او د ترقی طریقې کار دی ورکړل شي کوم چې د پولیس اکټ کې موجود دی. نن په مومندو کې د احتجاجي غونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومندو ویل خصدارو په کم وسایلو او په خپل وسله د دې خاورې ساتنه کړې باید چې مطالبه ته اومنل شي.
من کډې تکلیف مې راځي من ډېری ویني سمې کړې دي بل مې راته وکړو تور په بل نه تاسو سره او بیا به راته وې ستاسو قیمت شهادت دې نه کوم پېږې او د پولیس والا دې نه کوم پېږې او د پنجاب د عام وګړي چې پټې وته په لاو سره تل دې په ټول سیګ ځکه به موږ نه ګرځې هغه ته به لک لک او یو یو پریوار کا او زما د بنت څه څه کوي تر دې چې دا ورکوړي ما خو به دا نه کارو دا ستاسو نن دې بیا په اړه ځان کې واچوم په هغه باندې چې څه
د دې بل پاس کې دوه موخه د خبر پښتونخوا قانون وزیر سلطان محمد خان دی وته ویلو په بل کې د خصدارو حقوقونه خوندي ساتلی او دا بل د دوی په پولیسو کې د ځم کې دوه په لور یو ګام دی. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا شبقدر
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د اترلسو کالو پیغلا سناګل خاوند په دی وجله چې هغه غختل خپل تعلیم جاری وساتي. دا پیخه د سوات په کانجو سیمه کې شوې ده او په سوات کې کارکونکو یو غیر دولتي اداره وای چې په تیر یو میاشت کې په سوات کې نږدې وجنه کې وجل شوې دي. فیاض ظفر په تفصیلي رپورټ راکړي.
دا نور تعلیم حاصلولو په شوق باندې تیر ورځ د خپل خاوند د لاسه وجلې شوې. سناګل پلار حضرت حسین وای چې دا هغه اتلس کلن لور د سکول د وخت نه هر کلاس کې اول نمبر راغلی و او یو لسم جمعات په امتحان کې په 1550 کې سلور سوا اتیا نمبر اغست وی او په خپل کالج کې اول پوزیشن اغست و. او د سوات اوسیدونکو د فرانس پاسپورت لرونکي انیس او دغه کور والا بار بار د سناګل د رښتې د پار راتلو همون ورته په انکار وکړو چې جنۍ لا سبق وای خو هغه وی چې د خاون په کور به سبق وای او یو نیمه میاشت مخکې هغه انیستا واده شو خو خاون ورلا د نور سبق ویلو اجازه نه ورکوله. د سناګل پلار وای چې ما ورلا په یو شخصي کالج کې داخله وکړه او یو لک 15000 روپۍ می کالج ته جمع کړې خو چې خاون دې خبر شو نو تیر شپې هغه وجلا او فرانس ته وتښتیدو. د سناګل پلار حضرت حسین دیو توای
یا درې چې دا به تعلیم نه کوي نو دی و نو موږ سکول نن نه سپیس ولا و مخه نه چیزونه دی ګل چې دا ما شوم ولې دی په یو لسن کې 480 نمبر وړيږي پس راغلی و دی خبر شو چې له داخله کړی نه ته موږ ته نه دی وایي چې راته سره داخله مکو دا بس کوي څنګه دی چې شپې دا کل کړی چې سی ولا وړي و چې کته نشه ته ولې دا دنه شې د پښتو کې دی شپې دا ته سکول کې تا و بلې شاده تر په دې داس کړی
د سناګل پلار وای چې د سناګل د وجنې وروسته د هغې ملزم خاوند په 13مه نیټه واپس فرانس ته وتښتېدو. په دې حق لمو د کابل تحصیل د ډي اس پي اکبر خان شینواري سره رابطه وکړه نو هغه په مختصر ټکو کې وویل چې دې کې موږ بروقه کاروي کړې ده. سواد کې د زنانو د وجنې او پاغوی د تشدد په ضد کارکونکو تنظیم اوکینګ یو چارواکی شمشیر علي وای چې په تیره یو میاشت کې سواد کې شپږ یاواز انا وجلې شوې دي او ملزمانه لا گرفتار نه دي.
دا سپتمبر کا میاشت ده چې په دې کې تقریبا شپږ یا اووه جنې چې کوم دي هغه وجلې شوې دي او په دې کې زیات تر مجرمان چې کوم دي لکه ورپوښې دي
خو زیات مجرمان داسې دي چې هغه کې گرفتاریانې نه دي شوي.
د سناګل د سکول یو استاد عبید خان وایي چې سناګل ډېره قابله جنۍ وه او هر کلاس کې به اول پوزیشن اغېستو او د هغې د تعلیم سره ډېر زیات شوق و. د کانجو پولیس وایي چې هغوی اف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ ته چټۍ کړې ده چې ملزم د هیواد نه بهر لاړ نه شي. خو د سناګل پلار وایي چې هغه تېره ورځ فرانس ته واپس تللی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د چمن ولوري ته چیرې چې لس کلن یو ماشوم عبدالناصر سره زموږ خبریال نعمت الله سرحدي مرکه کړه. د عبدالناصر په یو دینی مدرسه کې سبق وایي او د دوه کاله په عمر کې د پولیو ناروغ سوی دی چې اوس له هم ژوند هغه ډیر په مشکل دی او وایي چې د ژوند له ډیرو خوشحالیانو څخه بے برخه پاتې دی. نور تفصیل هم په دې مرکه کې.
لس کلنی عبدالناصر سپیوپشا مازور دی. دی هم په هغه کوچنیانو کې دی د پولیو رنز وهلی او د عمر بر د مازوري سره مخامخ دی. عبدالناصر سبق ویلو دپاره هر سهار مدرسې ته راځي او غرمه برته کور ته ستنیږي. و دغه مدرسې ته تګ او راتګ په څنګه مشکلاتو دی کوي او د ده پر بدن څه تیریږي د هغه احساس یوازې دوی کوی سي. بیا سی په مدرسه کې د کوشنیانو په مابین کې ناست وي او مایوب وي او خپل نوم په چپه ورته په ګډ ګډ ویل کیږي او نور کوشنیان پر شوز غلي او لوبې کوي. نو بدی په دغه ټولنه کې څنګه خپل ژوند سبا کوي؟
زه په لور د وا کالو مې غلم کوشنیان بازی کې چې زه دار کوم بیا نو شو زم نه غي ګرد په لور ورته چې خپل نه کوم نه خپل نه دغه کې چې په لاس نه کوم دغه خپل نه دغه غږی په لور چاس کې چې ورکی په مندار کوم نه کی.
د دغه دینی مدرسې متمم او مدرس محمد عارف د مازوري سره مخامخ کوشنی عبدالناصر اکادی دی وایي په روغ کوشنیانو کې ناس مایوب کوشنی ته کچيري توجه ور نه کړل سي نو هغه کوشنی د اساس کمتري شکار کیږي.
مایوب او مازور ماشومان ډیر د احساس کمتري شکار وي کچيري مرده ته توجه نه نو د هغه لاندې ځي د زموږ توجه د زموږ ګرانش د د پاره د حوصله بزایي سبب ګرځي. نو خود به خود را د معذوري او د معیوبوالي مش پر دی را پرای چې موږ ودا ته تر نورو شاګردانو زیات توجه.
د دغه مدرسې متمم محمد عارف هم پر پلرونو ژغ وکي چې دوی د خپل بچانو ته د پولیو په ضد ویکسین ورکوي او خپل بچان د عبدالناصر په شان د عمر بر د معذوري څخه وساتي. د پولیو د مخنیوي کوونکو ادارو کارکوونکو وای په سیمه کې د پولیو څخه انکاری خلک ډیر زیات دي چې زیاته برخه مذهبيان دي. خو محمد عارف بیا وای کڅه هم دوی د مذهبي کورنۍ سره تعلق لري خو دوی هم خپل بچانو ته د پولیو په ضد ویکسین ضرور ورکوي او د پولیو د مخنیوي لپاره ویکسین ورکوونکو ډلو سره پوره پوره همکاري هم کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی.
کم خلک چې ورزش نه کوي یا ورته په ژوند کې د ورزش کولو د امروزه ژوند د معمولاتو په وجه باندې موقع نه ملاویږي، نو هغه د پاره وسه ډاکټران دا وایي ک چرته تاسو باجوا یا بادیوا هم الوزوي، نو دا هم د ورزش و طریقه ده او تاسو په د خپل ورزش ضرورت پوره کولای شئ. رشید فراز د ډیوه خبريال د کالیفورنیا نه په دې موضوع ریپورت را لګلې.
بیرونی لوبی کوم کې چې د مشقت ضرورت وي، دا انسان په ذهني او جسماني صحت یو مثبت اثر لري. خداسي یو لوبه هم شته چې جسماني مشقت پکې ډیر نه وي، خو د صحت په میدان کې سیړنکار او د دغه لوبي لوبغاړي وایي چې اثر یې انساني صحت لپاره ګټور وي. دغه لوبه بادي الوزول دي. په دې اړه سیړنکار وایي چې بادي وی الوزولو سره انسانانو ته ګڼ شمېر ګټې رسي چې پکې توجه، د سوچ، ارتکاز، د نظر لید، نوښتګر فکر او دماغي فشار کمول شامل دی. د ورزش ماهر سمیر بیک په خپل کتاب کې لیکي چې د بادی وو الوزولو سره د انسان ذهني فشار ډیر حد پوري کمی دی شي، او دا چې پتنګ الوتنا لوبغاړي په داسې چاپیریال کې ساتي چې د بیرونی لوبې لپاره مناسب وي او باقاعده ورزش ته یې هڅوي. دامیان د دماغي فشار، خپګان او د استراب د مرض سره مخ وو. وایي چې بادی وو الوزولو یې په ژوند کې بدلون راوستو. ماننه تو درې کال مخکې بادیوی الوزول شروع کړی وو. زه هغه وخت خپګان او د استراب مرض سره مخ وم. زما یو ملګری زه هم دې ځای ته راوستم. هغه شیبه کله چې ما بادیو په اسمان کې اوخیجوله، زما د ژوند بدلون کې شیبه وه. زما ټول استراب او خپګان لکه چې لرې وتل. هغه وخت ما ته صرف خپل ځان، بادیو او زموږ دوانو مینځ کې د تار لیکه ښکارېده. رادریګز د ماشوموالي راهسې بادیوی الوزوي او وایي چې په خپله سیمه کې د پخوانه په کایټمن پیژندل کیږي. وایي چې د هغه د څو لسیزو د بادیو الوزولو تجربې نه ثابته کړي چې بادیو الوزولو او محض پره د کتو عمل سره د انسان مزاج لوړیږي. هر یو انسان بادی وی الوزول خوښوي. انسان به هر اوزین مر او یخ بادی په مخ لګي چې غوري ساګانی اخلي. زما په خیال دا یو ډیر ښایسته او خوږ احساس دی. ا هم دغه وجه وه چې ما په بادی وی الوزولو کې دلچسپي اخستل شروع کړل. ټام مکلستر د کالیفورنیا په بی ایریا کې د بادی وی د خرڅ کاروبار کوي او د برکلی د بادی وی د میلې بنسټ هم د ایښو دی. هغه د بادی وی د الوزولو په اړه ټی وی سره خپل نظر سداسي شریکوي.
پر روزمره
ژوند کې اکثر خلک یا خو مخامخ ګوري او یا لاندې خپل کار کې بوخت وي. تاسې کم تیر کیږي چې موږ بر اسمان ته وګورو. په دې اړه څېړنې شوي چې صرف اسمان په لورې برکتل د انسان په جسماني او ذهني صحت ډېر ګټور اثر لري. د دې وجه دا ده چې ته کله بر وګورې نو د سینې سور قدرتي پراخه شي، د کوم له کبله چې انسان ډېره او ژوره ساه اخیستی شي. نو زه وایم چې بادي وی الوزول صحت له ګټور عمل دی او موږ هم دغه کیسې له دوام ورکوو.
That's our story and we're sticking to it.
دامیان نن سبا خپل لور الکس له د بادی وو الوزولو کوچینګ ورکوي او هڅه کوي چې لور یې هم د بادی وو سره د هغه پرنګ شوق ولري. ما چې کله د ځان سره دلته راوسته، زما یو ډېر قیمتي بادی وو یې روکړه. اوس ما دې خپل یو بادی وو واغسته. زه امید لرم چې د دې به هم بادی وو الوزول هم هغه عمر خوښوي څومره چې زما خوښه ده. یو وخت تاسې وو ما کم نه کم $200 په بادی وو لګولې وي، خو زه به خوشاله یم. هغه عامي بادی وو نه وي چې بنده په رنگ رنگ چلو نه کوي.
Straight up, new tricks and flips.
Rashid Khattak, Voice of America, TV News, Berkeley, California.